په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې دي. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی وایي مخکې له دې چې له کابل ووزي او طالبان کابل ته ننوځي د جمهوري نظام ستنې د ده په وینا د یو شمېر لورو لخوا چې پر دې نظام یې معامله کړې وه د نړېدو په حال کې وي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې له آی بی این افغان خپرندویو شبکې سره په یوه نوې مرکه کې کړې دي. ښاغلي غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون د یو شمېر وتلو افغان څیرو نومونه اخیستي او هغوی یې تورن کړي چې د جمهوري نظام د کمزوري کولو لپاره یې کار کاوه. اشرف غنی په دې مرکه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د روحي کمزورتیا د جمهوري نظام د ړنګېدو یو بل اساسي عامل بللی او یو شمېر امریکایي متقاعد جنرالان او امریکایي رسنۍ ګرم بللي چې په خپلو تبلیغاتو سره د افغان امنیتي ځواکونو روحیه کمزوري کړې وه. هغه په دې مرکه کې دا هم ویلي چې دی د افغانستان د اساسي قانون له مخې تر اوسه قانوني ولسمشر دی او واک به هغه چا ته رسمن وسپاري چې ولس یې غوره کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د جمهوري نظام د ړنګېدو او واک ته بیا د طالبانو د رسېدو کال په پوره کېدو دی. د تیر کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو او جمهوري نظام سقوط وکړ. د طالبانو د حکومت اقتصادي کمیسیون وایي افغانستان ته باید د بې کیفیت تیلو د وارداتو مخه ونیول سي. دې کمیسیون په خپل پرونی غونډه کې چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ جوړه شوې وه نه دي ویلي چې هېواد ته وارددونکو بې کیفیت تیلو څه ډول ستونزې راولاړې کړې. خو عام خلک د تیلو د ټیټ کیفیت او بې ساري لوړې بیې څخه شکایت کوي. د یو شمېر هغو افغانانو الوتکه چې په افغانستان کې له هسپانوي ځواکونو سره کار کړی و پرون له اسلام آباد د مادرید خواته روانه شوه. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه الوتکه کې 300 کسان سپاره وو چې د هسپانیا د ماموریت کار کوونکي او د کورنۍ غړي پکې شامل دي. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغو افغانانو په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې د هسپانیا له ځواکونو او یا د سفارت سره کار کړی وو چې اوس د آژانس په وینا ژوند له خطر سره مخامخ وو. د امریکا عدلی وزارت وایي د ایران د سپاه پاسداران انقلاب یو غړی د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن د وژلو په توطیه په تور نیول شوی دی. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي شهرامپور صفی چې په مهدي رضایی مشهور د سپاه پاسداران پاستازه توپ په امریکا کې خلک د وژنو لپاره استخدامول د غیرنۍ وګړی تورن شوی چې غوښتل په واشنگټن یا مریلند کې د ښاغلي بولټن د وژنې په بدل کې خلکو ته $300,000 ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون جنوبي کارولینا ته ورسېد چې د اوړي رخصتي له خپلې کورنۍ سره تیر کړي. سپینې ماڼۍ د بایډن د اوړي د رخصتیو د مهال ویش په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تیر کال د بایډن د اوړي رخصتي د کورونا وبا او له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ټولو ځواکونو د وتلو په خاطر ګډوډه شوې وه. د افغانستان او ایرلند کرکټ ټیمونه نن خپل دویمه شل اوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ انلاین معلوماتو د ویب پاڼې له مخې دا لوبه د کابل په وخت ماښام 9 بجې د بلفاست په ستورمونټ سټډیوم کې ترسره کیږي. د دغې لوبلړۍ لومړنۍ لوبه وړمه ورځ په لږ توپیر ایرلند وګټله. په دغه سیالۍ کې ټول ټال 15 شل اوریزې لوبې پلان شوي دي. ازادي رادیو اوریا وړاندې په خبرونه کې
زه د اساسي قانون په اساس ولسمشر وم او ترڅو د افغانستان ولس په قانوني توګه واک بل چاته انتقال کړي ولسمشر یم.
د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی پر دې څرګندونو سربیره وایي مخکې له دې چې له کابل ووزي د جمهوري نظام پر سر معامله شوې وه په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیستی.
معامله که شوې وي نو معامله په هغه صورت کې شوې ده چې هر شی خراب شوی وو. چا معامله وکړي چا استفاده کړي دې حالت نه امکان شته.
د جمهوریت د سقوط او د غرض وخت د طالبانو د رسېدو کال پوره کیږي او لشپږم ټولګي پورته نجونې هم له دې مایوسې دي چې ولې ښوونځي پر مخ نه پرانیستل کیږي.
مون ټول مایوس یو، هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کړي.
په کندهار کې د انګورو سوداګر وایي د سپین بولډک په ګمرک کې د انګورو صندوقونه په غیر معیاري ډول پلټل کیږي چې له امله انګورو ته زیان رسیږي.
انګور جالي د یخ جالي د دلمر ترخه کې د اگر کنټینر د چماج دروازه خلاص کې د اگر کنټینر د کار وځي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روان خبرونه په دوه منی مې کړی. ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مې هروي د خزو لپاره او د اساسي بشري حقوقو د خبرونه په دوام کې د افغانستان په اړه نور موضوعات هم لرو. د خبرونه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان اساسي قانون لمخې دی تر اوسه ولسمشر دی. ښاغلي غنی له افغان خپرندوی شبکې سره په یوه ځانګړي مرکه کې د جمهوریت د سقوط پړه پر امریکایي چارواکو او د خپل حکومت پر یو شمېر شریکانو او سیاستوالو اچولې ده. ښاغلي غنی د طالبانو د حکومت پر څرنګوالي هم نیوکه کړې او ویلي چې د مشارکت هیڅ څرک پکې نه لیدل کېږي. نور بل اسدالله لوی نوورو
د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تیر کال په اگست کې له کابله د دې له وتلو مخکې د جمهوریت د سقوط پر سر معاملې شوې وې. ښاغلی غنی وایي دای هغه مهال وتلو ته اړ شو چې پوه شو دفاع وزارت د امریکا سفارت او د ملي امنیت سفیر لرونکي قطعې تخلیه شوې دي. خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې له مخې امریکایي رسنیو د یو شمیر ناخبرو شوو اسنادو په حواله ویلي غنی کابل ته د طالبانو له ننوتو مخکې له ارګ په خیس پکې کړی وي. طالبانو هم ویلي دوی هغه مهال کابل ته ننوتل چې پوښول ښاغلی غنی له پلازمېنې وتلی دی. محمد اشرف غنی د افغانستان له وتلي ژورنالیست د جنبش سره په نږدې نوې دقیقې مرکه کې چې افغان خبرندوی شبکې پرون چهارشنبه خبره کړه ویلي تر سقوط مخکې د امریکا د یو شمېر متقاعدو جنرالانو او رسنیو راپورونو د پوځ روحیه کمزوري کړې وه. نوموړی د مرکه کې دا کوي چې خپل ځایناستي ته د واک تر سپارلو پورې به د افغانستان ولسمشر وي.
زه د اساسي قانون په اساس ولسمشر وم او تر څه د افغانستان ولس په قانوني توګه واک بل چاته انتقال کړي ولسمشر یم. عنوان له نظر نه زه د ولس خادم او هیڅ وخت په القاب باندې تړلی نه وم.
د محمد اشرف غنی لومړي مرستیال امرالله صالح بیا تیر کال د اګست په 18مه ادعا وکړه چې غنی وتلی او دای مشروع سرپرست ولسمشر دی. د 2022 کال د فبروري په 28مه نیټه ملګرو ملتونو د محمد اشرف غنی نوم د ولسمشرانو له نوملاره لری کړی دی. محمد اشرف غنی تیر کال د اګست په 15مه هغه مهال کابل ووت چې طالبانو له کابل پرته ټول افغانستان نیولی وو. ښاغلی غنی د مرکه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر پخوانی استازي زلمی خلیلزاد، پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د ده د واک پر شریک عبدالله عبدالله کلکې نیوکې کړې دي. نوموړي خلیلزاد به کفایت استازی وباله، پر حامد کرزي هم ورته انتقادونه وکړل او عبدالله عبدالله یې د جمهوریت د ستنو د کمزوري کېدو لامل وباله. خو همدې درې واړو سیاسي څیرو بیا پر محمد اشرف غنی توندې نیوکې کړې دي. زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په تازه مرکه کې ویلي محمد اشرف غنی د واک د لیږد هوکړه عملی نه کړه.
اعلان کردن که نمیان به کابل و امر هم سر قوایشان شد.
دای وای طالبانو اعلان وکړ چې کابل ته ناراضي او خپل ځواکونه ته هم امر کړی وو. دا چې والی ښاغلی غنی ولاړ او د حیات راتګ او د موافقې عملی کېدو ته تم نه شو، هغه پوښتنه ده چې د ته راضي کیږي. دای وای د ځان د خطر احساس وکړ که درلود ولی د مرستې غوښتنه ونه کړه. بل پوښتنه دا ده چې والی پاوستي ته پراک شو، ولې دوی جګړه ونه کړه؟ دا دروغ دی چې امریکا د دوی د پاوز ملاتړ نه دی کړی. عبدالله عبدالله او حامد کرزي بیا له کابل د محمد اشرف غنی پر وتلو نیوکه کړې او ویلي دي د واک د لیک طرحې ګډې وډې کړې. محمد اشرف غنی د طالبانو پر حکومت هم نیوکه وکړې او وی ویل ملا هبت الله اخونزاده هغه سی واک او ځواک نه لري لکه د دوی بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر چې درلود. حتی مو وکړه چې د محمد اشرف غنی د خبرو په اړه د طالبانو خبرګون هم ولرو، خو د دوی ویاندویانو زموږ پوښتنه ځواب نه کړي. تر دې وړاندې د طالبانو د ریاست الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ویلی وو دوی د محمد اشرف غنی د وژلو هیڅ نیت نه درلود. خو محمد اشرف غنی په وار وار ویلي که له کابله نوې وتلی د ډاکټر نجیب الله له برخلیک سره مخامخېده. غنی وویل د طالبانو په ضد د وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي، خو زیات کړه طالبان په سم لار نه دی روان او له پاکستانه جلا شوی نه دي. له دې وړاندې بیا عامو خلکو او ګڼو سیاستوالو محمد اشرف غنی له دې کابله غندلی چې د ژمنې خلاف د جمهوریت دفاع ته ونه درید او خپل دولت کې د فساد او خپل سریو مخه ونه نیوله. تازه وال ستریت جورنال ورسپانې ویلي د پخوانی دولت لوړپوړي چارواکي د متحده عربي اماراتو او امریکا په قیمتي کورونو کې اوسیږي، خو میلیونونه کسان په افغانستان کې لران سره مخامخ کړي دي.
و همورېدل چې د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان د اساسي قانون له مخې دی تر اوسه د افغانستان قانوني ولسمشر دی او تر هغو به وي چې واکې بل هغه چاته چې د ولس په خوښه ټاکل کیږي نوي سپارلی. ښاغلی غنی دغه څرګندونې له یوې افغان خپرندوی شبکې سره په وروستۍ مرکه کې کړې او د جمهوریت د سقوط ملامتي یې هم لکه څنګه چې مو واورېدل په یو شمېر نورو لورو اچولې ده. ښاغلی غنی وایي مخکې له دې چې له کابل ووزي د جمهوري نظام پر سر معامله شوې وه. په دې اړه مې مخکې په واشنگټن کې د امریکا په ملي دفاعي پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې د اشرف غني د دغو څرګندونو چې وایي د جمهوري نظام پر سر معامله شوې وه هدف څوک دی؟
خبره په دې کې ده چې د اشخاصو مسله نه ده او د معاملې خبرې نه خبر نه یم، منتها یوه خبره واضح ده چې په شلو کلو کې په افغانستان کې په دلي شکل سره د حکومت ستنې کله په بغیر شوروي ډول سست شوي، نتیجه کې مشروعیت کمزوری شو او انګیزه د خلکو کمزوری شوله، لیډرشپ کمزوری شو او په آخري کال کې خو په وزارت دفاع کې اصلا رهبری نه وه. په نتیجه کې دا د یو لوی پروسې او د ډېرو کلونو نتیجه ده. معامله که شوې وي نو معامله په هغه صورت کې شوې ده چې هر شی خراب شوی و. که چا معامله وکړي چا استفاده کړي دې حالت نه امکان شته پاکستان استفاده وکړي پرې کې شک نشته، مګر اصلي مسله هم داخلي ده هم منطقوي ده هم جهاني ده.
کراشو همدغه ورستی کال ته کله چې د دوحې تړون وشو د طالبانو او د امریکا ترمنځ د دوحې تړون لمخې د سولې پروسه مخته تلله او یو ټول شموله حکومت جوړید. هغه مهم اجزا چالته پکې فعال هم موږ تاسو ته معلومو. غنی پر همدغه تیرو هم نیوکه کړې ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیل زاد باندې چې دی وایي بی کفایت او عبدالله باندې انتقاد کړی چې د جمهوری نظام ستنې ننولې. دغه راز کرزی هم چې همدغه خبرو کې ښکیل ول او غوښتل چې په اصطلاح هغه د دوحې تړون لمخه یو ټول شموله یو داسې حکومت جوړ کړي چې پکې پخوانی څېرې هم وي. فکر نه کوي چې د دې هدف به همدغه کسانو؟
خبره په دې کې ده چې اشخاص باندې قبلي وکړي نو خبره دغه نتیجې ته نه ده. خلیزاد صاحب خو هغه خود حکومت نماینده او اوامر یې له هدایتونو یې ستیت ډیپارټمنټ اخیستل او په غیر مستقیم د وایت هاوس په امریکا کې هیڅ چا دې آرزو نه درلوده چې باید په افغانستان کې لور پات شي. دا دا واضح و په افغانستان او منتها لاره یې لکوله چې داسې یو لاره را پیدا شي چې په ابرومنده شکل سره د افغانستان ووسي. او لاره یې دا وه چې افغانان په خپلو منځو کې سره کښېني او د افغانستان په آینده په دې کوې فرمول باندې موافقه وکړي. طالبان همیشه ویل چې تر څو چې خارجي قوای په افغانستان کې وي دوی چا سره مذاکره نه کوي. طالبانو سره د امریکا مذاکرې فقط یو وسیله وه د دې لپاره چې دا شرایط مساعد شي چې افغانان په خپل منځ کې وګړي. منتها طالبانو بې ځایه اعتماد طالبانو هیڅ وخت خپل ژمنې نه دي په ځای کړي. دوی ویل چې موږ د افغانستان حکومت سره کښېنو او د یو مشترک حکومت د رابرسته کېدو لپاره مذاکره کوو یو نتیجه ته رسو. دوی په دې کې صادق نه وو، ځکه که په مجرد چې امریکا وویل چې خپل قواوې د افغانستان باسي دوی ذاتي دا نه درلوده، دا انګېزه ورسره نه وه. فقط وخت یې تېراوه چې وخت کې امریکا ووزي د فکر کاوه چې د افغانستان حکومت دومره کمزوری دی چې دوی کولی شي د پوځي له لارې یبن غلبه وکړي. دا خبره وه او خلیفاد وکړه که بل څوک وو که د امریکا د حکومت وو ټول په همدې عقیده وو چې له افغانستانه ووزي منتها دا شرایط را مساعد کړي چې دوی په یو شکل چې دوی یاورمند بولي د افغانستان خپل کیس پکې کړي.
کراش ده غنی دې څرګندونو ته چې ویلي دي تاسو مخکې اشاره ورته وکړله چې دغه جمهوري نظام چې لویدیز پر راس کې امریکا په تیرو شلو کلونو کې په ډیره پانګونه وکړله، یو علت دا و چې د همدغه جمهوري نظام وسلوالو ځواکونو یا امنیتي ځواکونو د طالبانو په وړاندې مقاومت ونه کړ. هغه د دوی روحیه وه چې کمزوره شوې وه او هغه هم د غنی په خبره چې یو شمېر امریکایي متقاعدو جنرالانو څرګندونې کولې وضعیت ډېر منفي ښوده او دغه راز یو شمېر امریکایي رسنیو تبلیغاتو هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو روحیه کمزوره کړې وه. آیا خبره همداسې ده؟
په دې کې شک نشته چې امریکایي د قواوو وطن په خپله روحیه کمزورې کړې وه، ځکه چې د افغانستان اردو او امنیتي قواوې مکمل اتکای د امریکا او د ناتو په مرستو باندې لرل. مګر په شلو کلو کې د افغانستان مشرانو فکر کاوه چې د امریکا باندې شال ته پاتې او دې ته یې توجه نه کړل چې داسې یو ترتیبات ولسی چې مستقلانه دفاع وکړي. دې خو ځکه فکر کوم چې امریکا دا تصمیم چې ونیو شرایط یې ته مساعد کړل چې طالبان موقع پیدا کړي چې د پوجیل دار نه غلبه وکړي. مګر په دې زمان کې د افغانستان دولت په شلو کلو کې دوی دا کار ونه کړي چې دوی ځان ته خارجي برستو په وسیله باندې یو داسې کار وکړي چې بلاخره چې خارجیان موزی امکان ولري د مقابله په تیرو شلو کلو کې چې ما لیدلې دي او له مشرانو سره مې خبرې کړي هېچا په دې فکر نه کاوه چې امریکایان به آخر ووزي. با وجود چې زه پوهېدم او همیشه مې دا خبره کړې ده چې بلاخره امریکا ووزي له افغانستان ناتو ووزي باید مخکې له مخکې دې ترتیبات ونیسي. په آخري کال کې چې وګوره په آخري کال چې شرایط ډېر سخت شوي وو او طالبانو همیشه حمله کول پرځای وزارت دفاع کې سخت ماشینه و لیدرشپ نه په وزارت دفاع کې په نتیجه کې لیدرشپ چې نه وي هر څومره قرباني چې قواوی ورکي عسكر ورکي هغه نتیجه ته نه رسي او لذین طالبانو استفاده وکړه د خلادي لیدرشپ کې.
یو انتقاد چې ډیر زیات په پخوانی ولسمشر باندې کیږي هغه داده چې وایي دای باید درېدلې وای مقاومت کړی وای د باید میدان نه وي خوشی کړی په دې معنی چې په ارګ کې باید پاتې وای ولو ک طالبان راغلي وای د ارګ دروازې هم ورته ټک ټک کړی وای. فکر کوي چې کچری اشرف غنی له کابل نه وای وتلی موږ بنندې یو بل وضعیت شاهدانو
په عسکري کې د یو خوانی مثال دی شوی چې رشتي شهر کیږي کپتان په آخري وخت کې وزي دغه نه کپتان په اول وخت کې وزي او دا کار د احتیاط چې دغه د انتقاد وړ دی. دا مثال داود خان چې
اما جلالي صاحب کشته نه غرق شوی
کشته د غرق کېدو په حال کې و مګر کله شو چې کپتان د کشته تر اخره پوری غواړي چې غرقي هم پاتشي له خپل وخت.
آیا فکر نه کوي چې د پخوانی ولسمشر پسرنوشت بدای نه و اخته شوی د ډاکټر نجیب الله پسرنوشت
هغه مو شخصي تصمیم دی درچا مرحوم داود خان دغه تصور کاوه مګر هر شی ومنل یو څوک چې مشر دی د دولت یې پیاد هر څه حاضرې دا په مشر په تصمیم پورې اړه لري چې غواړي پاتې کیږي قرباني وکړي کځي دا د مشر په تصمیم پورې اړه لري.
د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د وروستیو څرګندونو په اړه په واشنگتن کې د امریکا په ملي دفاعي پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مو مرکه اوریدله.
د طالبانو له بیا واکمنېدو کال وروسته
یو سرپرست کابینه تعیین او اعلان کړی
اوس چې د څونه وخت زه ښوونځي ته نه یم تللی او ښوونځي نه په کور کې پاتې یم په ژور خفګان باندې اخته شوی یستو.
څومره ځوانان دي هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګار دي.
زمونږ اعتراض وو د لیسې مریم ښوونځي په مخ کې وروسته لس دقیقې تېرې نه شوې چې طالبان خبر سو راغله او موږ باندې هوایي فایر وکړ.
د زمري په څلور وشتمه د اګوست پر 15مه د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه
د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه مهروي د غراز نن د ازادۍ په چپو کې او نيزه خبرونه کې هم دا موضوع انچېړو. څلور ورځې وروسته جمهوریت نظام سقوط وکړو طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول. د جمهوریت نظام د سقوط او وخت د طالبانو د رسیدو کال پوره کې یو لښپګم ټولګي پورته نجونې هم له دې ډېرې مایوسې دي چې ولې ښوونځي پر مخ نه پرانیستل کېږي. له ماشومانو د ملاتړ د ملګرو ملتونو د ملاتړ مؤسسې د چلډرن وای په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې کوچنۍ نجونې تر ټولو زیاتې منځوي دي، وږې دي او ډېرې ناهیلې دي.
د ټولې انچونو هیلیا ورمنه مې زه تللی
اتلس کلنه روبینا چې د دولسم ټولګي زده کوونکې ده وایي هیله ده و چې له ښوونځي تر فارغې دو وروسته خپل لوړ زده کړو ته دوام ورکړي. خوای د انجونو له زده کړو سره د طالبانو مخالفت ته راتلونکی برباد کړ.
زموږ د مکتب درازي یو ځلې بیا زموږ پر مخ باندې پرانستل شو. موږ کولای شو زده کړو خپل زده کړو ته مقصد ورکړو.
امینه چې د یو لسم ټولګي زده کوونکې ده وایي په تیر یو کال کې په کور کې د ناستې له امله په ژور خفګان اخته شوې ده.
ټول مایوس یو هیله کوم چې زر تر زره د انجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کړي او مونږ ته هر ساعت اسبو استکه زمونږ اسلامي حق ته.
روبینا او امینه د زرګونو حقوق افغان انجنونو بیلګې دي چې په تیر یو کال کې د تعلیم او ځینو نورو ازادیو او حقوقو څخه محروم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې ویلي، په افغانستان کې د طالبانو تر یو کلنې واکمنۍ لاندې افغان انجونې منځوي، وږي او غمګینې شوي دي. د دې مؤسسې په راپور کې راغلي انجونې د هلکانو په پرتله تقریبا دوه چنده زیاتې وږي ویده کیږي. شپږ څلوېښت سلنه انجونې د شل سلنه هلکانو په پرتله ښوونځیو ته نه ځي، او شپږویشت سلنه انجونې د شپاړس سلنه هلکانو په پرتله د ژور خفګان نښې لري. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې د ولایتي دفترونو یوې مرستیالې بهشتې قایم ازادي راډیو ته وویل،
صحبت هایی که ما به خانواده ها داشتیم
ده هغو مرکل مخی چه لکورنه و سرمو ترسره کری موندلی مودی چه انجونه ده حلکانو پا پرتله دو چند زیادی وگی ویده کیگی، او ده حلکانو پا پرتله دو چند زیادی لخوانزه و محرومی دی. ده ده دیل عمل شوی چه ده انجونو روحی و روانی ستونزه او ده پریشن ده حلکانو پا پرتله دو چنده زیادی وی،
دختران دو برابر پسران باشد.
نوموړي زیاته کړه چې په ځینو ولایتونو کې د انجونو پر مخ منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي تړل سوي، او دا د دې لامل سوي چې انجونې ډېرې وځورېږي. په دې راپور کې دا هم ویل سوي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو یو کال وروسته اقتصادي کړکېچ، سخت وچکالي او بندیزونو د انجونو ژوند زیانمن کړی، او په هرو څلورو کې یوه د ژور خفګان نښې لري. خو د طالبانو حکومت د دې شان راپورونو خپرېدل بې بنسټه بولي، او وایي دا ډول راپورونه د عامه خلکو د ذهنیتونو د خرابولو لپاره خپرېږي. د طالبانو د حکومت وایان سبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته شاوخوا یو کال کېږي چې له شپږم ټولګیو پورته د انجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي، او د هغوی پر ټولنیز ژوند زیات بندیزونه لګولي دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې د راپور موندنې له دوه سوه څلوېښت کوچنیو انجونو او هلکانو چې عمرونه یې له نهو تر اولس کلنو ویل سوي، په بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان، کابل، ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د مرکو په ترڅ کې ترلاسه شوي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي.
بیا هم په افغانستان کې د زده کړې په موضوع کې تم کېږو. د خصوصي ښوونځیو ټولنه وایي په روان یو کال کې یوازې په کابل کې د مالي ستونزو له امله شاوخوا دوه سوه خصوصي ښوونځي تړل شوي. د دې ټولنې مشر وایي له یوې حکومت لوړ مالیه ترې اخلي، او له بلې خوا یې د پخوا په پرتله زده کوونکي کم شوي دي.
کرازیات شو مانه شو کولای چې کرا ور کړم نو مکتب می بند کړه.
میوان منګل نومیږي، او د نوښت په نوم د یو خصوصي خوانځي مسول دی. هغه خوانځي چې تازه تړل شوی. خاغلی منګل ازادي رادیو ته وویل، اقتصادي ستونزو مجبور کړ چې خوانځي وتړي.
زمونږ ستونزه اقتصادي مشکلاتو چې وتړل شو. البته هغه ځای چې موږ نیولای وو شخصي مو نه وو، په کرام نیولای وو. د هغه ځای کرا زیاته وه، نو موږ نشو کولای چې دغه کرا پوره کړو. زموږ ستونزه همدغه وه چې اقتصادي مشکلات مو وو، او نشو مو کولای چې مکتب پر مخ یوسو.
ښاغلی منګل وایي، د ښوونځي له تړلو سره یو سلو درې زده کوونکي او پنځه ویشت نفره ښوونکي او نور کارکوونکي بې برخلیکه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کابل کې د خصوصي ښوونځیو ټولنې ویلي، په روان یو کال کې تر دوه سوه ډېر خصوصي ښوونځي د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي، او د دوی په خبره که وضعیت همداسې دوام وکړي نور خصوصي ښوونځي به هم وتړل شي. د خصوصي ښوونځیو ټولنې مشر عظیم میدانوال ازادي راډیو ته وویل، په افغانستان کې لومړی کورونا او ورپسې سیاسي بدلون خصوصي ښوونځي سخت وځپل، او د ډېرو ښوونځیو څښتنان مجبور شول چې دروازې یې وتړي.
موږ یو شوځي لرو، پنځلس ولسوالۍ لرو، نو موږ چې کوم دسې د خپل اوزو نه ولسوالۍ نه معلومات اخیستی ده، دوه سوه مکتبونه تړل شوي دي.
چا باور وکړه چوکۍ پرېښودلې، چا دروازې قلف کړلې، څوک تر ننه پورې نادره کړي، شاګردان بې سرنوشه پاتې سول.
ښاغلی میدانوال زیاتوي، خصوصي ښوونځیو یو سلو پنځوس زره کسانو ته د کار فرصتونه برابر کړي، او اووه سوه پنځوس زره زده کوونکي لري. خو که دا ښوونځي همداسې یو په بل پسې تړل کېږي، د دې تر څنګ چې ډېر زده کوونکي به له زده کړو پاتې شي، ورسره به ډېر شمېر هغه کسان چې په خصوصي ښوونځیو کې کار کوي هم بیکاره شي. د خصوصي ښوونځیو د دولسمې تعلیمي حوزې مشر اسلام الدین یارمل چې خپله هم خصوصي ښوونځی لري وایي له یوې خوا د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی او دوی اوس نشي کولی چې خپل اولادونه خصوصي ښوونځیو ته ولیږي، له بلې خوا حکومت په مختلفو نومونو دومره مالیه ترې اخلي چې خپله خصوصي ښوونځي سقوط ته برابروي.
د خصوصي ښوونځیو د سقوط اصلي عوامل 40% غیر انتفاعي مالیه، 40% انتفاعي مالیه، د ښوونکو پر معاشاتو باندې ټیکس ګمارل، پر یونیفارم باندې د ټیکس ګمارل، د کینټین لپاره جواز، پر لوحو باندې ټیکس، د جواز سینفی یا خستل، د شروالی لخوانه د برق بل تجارتی پرې کول، د تعمیر د کرایې ټیکس، او همدارنګه د خصوصي ښوونځیو د سقوط په صورت کې د دولت برنامه نه لرل د خصوصي ښوونځیو د بندېدو اصلي عوامل دي.
د خصوصي ښوونځیو د ستونزو په اړه مو د طالبانو حکومت د پوهنې له وزارت څخه هم وپوښتل، خو د یاد وزارت ویان په دې اړه خبرو ته حاضر نه شو. د خصوصي ښوونځیو د ټولنې د معلوماتو له مخې تیر کال له 2500 خصوصي ښوونځي ثبت وو، خو سږ کال بیا دا شمېرې نوې شوې نه دي. په کابل کې ځینې خصوصي ښوونځي داسې مهال خپلې دروازې تړي چې د طالبانو له واکمنېدو سره په افغانستان کې تعلیمي او تحصیلي بهیر ټکنی شوی او له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي. په تازه څرګندونو کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست نور الله منیر د نجونو د ښوونځیو بندېدل کلتوري مسله، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دینی مسله بللې ده چې په وینا یې په اړه به یې دینی عالمان پرېکړه وکړي.
په کندهار کې د انګورو سوداګر بیا وایي د سپین بولډک په ګمرک کې د انګورو صندوقونه په غیر معیاري ډول پلټل کیږي چې له امله یې انګورو ته زیان رسیږي.
په کندهار کې د انګورو د حاصلاتو د راټولولو سره مهاله سوداګر شکایت کوي چې د کندهار د سپین بولډک ولسوالۍ په ګمرک کې د انګورو کانټینرونه غیر معیاري پلټل کیږي چې دوی ته یې زیانونه اړولي دي. د انګورو یو سوداګر سعدالله خان وایي د سپین بولډک ګمرک ته د یخچالي کانټینرونو په رسیدو سره هلته ځایي مسؤلان د پلټونو په موخه انګور راکښته کوي چې له امله یې کیفیت ته زیان رسیږي. دی وایي ګمرک کې باید د میوې او نورو صادراتو فرق وسي او جلا لارې ورته بیلې سي.
دا کنچنران د ګمرک ته نه باسي بیا ته دغه چور پک شوی په د جالي را تاکي د انګور جالي د یخ جالي د دلمر تر تاکي د اگر کنچنر د چماج دروازه خلاص کې د اگر کنچنر د کار وځي بیا د کنچنر دی د وسپونو د انګور پارک نه کې ګرځي په لین کې درولي چې نو به تر ورځي د وسپونو د کنچنر پر درې بجې د ګمرک وو. نو دغه د اسلامي امارت سمج د غشتنه چې د میوي او د نور شان باید پارک کې د یا لارو
د انګورو یو بل سوداګر ولی محمد هم لور تستونز شکایت کوي. دی وایي انګور په ګرمه هوا کې خرابېږي او بازار له لاسه ورکوي.
ما دغه باغونه را نیولې دي زیاستم پاکستان ته مونږ دغه سر فازه به د ګمرک سره فازه د ګمرک ته موټر اگرځي معنا دغه پښکی وي چور پښکی وي چې معنا وي دا تاسو کارا کې دا وسچ پښکی کې معنا موټر زم لري پر وخت نه لکی جار پښکی وي خدالته بارز دغه کیږي لالته د لور مارکیټ ته معنا پر وخت نه رسیږي بار قرار دغه سینه میږي وای دا شومنده دي بار ته سم بازار نه لري. نو دا غوښتن چې دغه دغه مافس دغه جرج مافس دغه جرج نه پښتوی دغه انګور ګاډي نه راګرځي معنا شمن تور اوړي هغه بیا ته بیا خلک نه بار غلط ما شام پر ولاړي.
بلخوا د کندهار د سپین بولډک د طالبانو د ګمرک مسولان د سوداګرو د عیداوی نه مني. د سپین بولډک د ګمرک مسول مولوی سیف الله:
ما دا خبره هر ملګری ته کړې چې مازی د یخچال دروازه ور خلاص کی ورته ګوري نور اجازه ورکوي ځکه چې چیرې تا کوي توان کې کینې نو ګټه مرته نه کی خامخا به نظر تا کوي انو ګټه نه راته کیږي انو مر بل ضرورت مرسته دا څه وکي چې د کوشش مو سره کوي دا د وتا کی تجارت والا خبرې دې موږ خبرو سره کړی چې ورور تاس څوک په تکلیف سره راځي راته چا ځغ نه کړ ورور موږ نه په تکلیف او دا چې باز مرز خلک دا چې دی ملمدار او کار مشکل لري خامخا یو شی مشکل ورور بل هیڅ خبر نه لري. اوس ما پر دې مشتنګي چې متکن موټر کې ولا نه ګوري هدا راځه لا خلاص نه کی موږ موټر دروست پر نه دیږو ځوري د انګور لشي ام را تا کړی دی ام پر تا کړی دی دا ورور تبلیغات دی.
انګور او انار د کندهار مشهور تازه میوه دي چې پاکستان او لدی لارې هم تصادریږي. سوداګر هر کال د دغه میوه د صادراتو په برخه کې له ترانسپورټي او ګمرکي ستونزو سره مخامخ وي.
او سم دي ازادي رادیو دیو شمیر اوریدونکو نظرونه په ګډه وورو.
تعلیم سره هیڅوک حساسیت نه لري او څوک حساسیت لري هغه خپل ماشومان په مکتبونو کې یا ټولنو کې نه داخلوي او زه ته زړه وایي سکولونه هغه شي اسي او بهر نه دسیسه ده باید چې موږ افغانان تل آزاد او مسلمان ملت تاسو په خپلو اولادونو باید تعلیم وکړو په هم بچو جنوکو هم په الکانو لکه څنګه چې په نور اسلامي ملکونو کې کیږي. او الله هر څه یو بانه دی او خپل ماده چې بعضې خلک نه غواړي، چې بعضې خلک نه غواړي په هغې پسې څوک کور ته نه ځي چې راشي خپل لونه په مکتب کې په زور داخل کړي.
موږ له دې عمارتو څخه هیله کوو چې غنم ډېر ګرانه دي، تاسې ولې ځان پوکوئ، ولې نرخونه نه راګرځوئ؟ بل ملک ته یې نه پرېږدئ، بل ولایت ته یې مه پرېږدئ چې ارزانه شي. خپله غله چې باید موږ بر ملک ته ولاړه نه شي، پرولې بل ملک ته ولاړې نه شي، زیدران پسرا روان دی پکاشا کوي نورو لارو ته پریدی نورو لارو ته اړوي.
خرور د طالبانو مداهله د جدید د په بارډر کې چې کوم مشکلات دي به حل کی، د دې په وړاندې باندې خلک بي عزت کیږي، سود سر بي عزت کیږي. وای تذکری مو د امارت په نامه دي، اول تذکری مو د امارت په نامه دي، جمهوریت سړول دي د امارت په نامه کړی دي، اول ته به د خلکو مشکلات ته هم نه کوري.
زه محمد اجمل له لوګر ولایت څخه تاسو ته د پیغام پریدم چې د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه لرم چې دغه د کانکور امتحان څه وخت اخیستل کیږي؟ دا خو مخکې په جوزا کې اخیستل کیږي، اوس څنګه وزن لیده؟ د چا څه کوششونه کړي، زحمتونه؟ دا ټول په اوبو کې لاهو سول. په دغه په اړه موږ ته کلک معلومات راکړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمای ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې، یوه دقه هم پرې واوښته. په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د ښځو لپاره او د اساسي بشري حقونو، خو تر دې مخکې یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی وایي مخکې له دې چې له کابل ووځي او طالبان کابل ته ننوځي، د جمهوري نظام ستنې د ده په وینا د یو شمېر لورو لخوا چې پر دې نظام یې معامله کړې وه د نړېدو په حال کې وې. خاغلی غنی دغه څرګندونې له IBN افغان خپرندوی شبکې سره په یوه نوې مرکه کې کړې دي. خاغلی غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون د یو شمېر وتلو افغان څیرو نمونه اخیستې او هغوی تورن کړي چې د جمهوري نظام د کمزوري کولو لپاره کار کاوه. اشرف غنی په دې مرکه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د روحي کمزورتیا د جمهوري نظام د ړنګېدو یو بل اساسي عامل بللی، او یو شمېر امریکایي متقاعد جنرالان او امریکایي رسنۍ ګرم بللي چې په خپلو تبلیغاتو سره د افغان امنیتي ځواکونو روحیه کمزوري کړې وه. هغه په دې مرکه کې دا هم ویلي چې دی د افغانستان د اساسي قانون له مخې تر اوسه قانوني ولسمشر دی، او واک به هغه چا ته رسمن وسپاري چې ولس یې غوره کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د جمهوري نظام د ړنګېدو او وخت بیا د طالبانو د رسېدو کال په پوره کېدو دی. د تېر کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو او جمهوري نظام سقوط وکړ. د طالبانو د حکومت اقتصادي کمیسیون وایي افغانستان ته باید د بې کیفیته تیلو د وارداتو مخه ونیول شي. دې کمیسیون په خپله پرونۍ غونډه کې چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ جوړه شوې وه، نه دي ویلي چې هېواد ته واردېدونکو بې کیفیته تیلو څه ډول ستونزې راولاړې کړې، خو یو شمېر عام افغانان د تیلو د ټیټ کیفیت او بې سارې لوړې له بیو شکایت کوي. د یو شمېر هغو افغانانو الوتکه چې په افغانستان کې له هسپانوي ځواکونو سره کار کړی و، پرون د اسلام آباد د مادرید پر لور والوته. فرانس پرس خبری آژانس ویلي دغه الوتکه کې 300 کسان سپاره وو چې د هسپانیا د ماموریت کارکوونکي او د کورنۍ غړي پکې شامل دي. هسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغو افغانانو په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې د هسپانیا له ځواکونو او یا سفارت سره کار کړی وو، چې اوس یې د فرانس پرس په وینا ژوند له خطر سره مخامخ وو. د امریکا عدلی وزارت ویلي د ایران سپای پاسداران انقلاب یو غړی د متحدو ایالتونو د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن د وژلو په توطیې د توتیه په تور نیول شوی دی. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل شهرامپور صفی چې په مهدی رضایی مشهور د سپای پاسداران په استازیتوب په امریکا کې خلک د وژنو لپاره استخدامول. دغه ایرانی وګړی تورن شوی چې غوښتل په واشنگټن یا مریلند کې د ښاغلي بولټن د وژنې په بدل کې خلکو ته $300,000 ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون جنوبي کارولینا ته ورسې چې د اوړي رخصتي له خپلې کورنۍ سره تېره کړي. سپینې ماڼۍ د بایډن د اوړي د رخصتیو د مهال ویش په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تیر کال د بایډن د اوړي رخصتي د کورونا وبا او له افغانستانه د امریکایي ټولو ځواکونو د وتلو د بهیر په خاطر ګډوډه شوې وه. او د افغانستان او ایرلند کرکټ ټیمونه نن خپله دویمه شلوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ د آنلاین معلوماتو د ویب پاڼې له مخې دا لوبه د کابل په وخت د ماښام 9 بجې د بلفاست په سټورمونټ سټډیوم کې ترسره کیږي. د دغې لوبلړۍ لومړنۍ لوبه وړمه ورځ په لږ توپیر آیرلند وګټله. په دغه سیالۍ کې ټول ټال 15 شل اوریزې لوبې پلان شوی دی.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره